د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ وستې وخت ورځي څلور بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو سرڅنګ اوري د بابړي ورځ د نواز شریف په څرګندونې او د جنوبي وزیرستان د اوسیدونکو غوښتنې او همدارز په وروستۍ نیمای کې د نیمې نړۍ غږ اونیزه خبرونه هم لرو خو لومړی ورځو شاهین بنیری ته چې تاسو یې سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرون بی د دې وخت مهم خبرونه. نن د پاکستان او افغانستان په بیرابلو برخو کې د بابړي د شهیدانو ورځ لمانځل کیږي. د سپریم کورټ لخوا د ناهله ګرځیدونکو وروستو بعد د نواز شریف میرمن کلثوم نواز دغه لخوا د قومي اسمبلی په خوشی شوي چوکۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي او د هند په اتر پردیش کې په یو هسپتال کې د نوې زیږیدلو په ګډون لږ تر لږه 1.5 ماشومان مړه شوي. د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان او افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بابړي د شهیدانو ورځ نمانځل کیږي. په دې لړ کې نن تر ټولو لوی غونډه د چارسدې د غازی ګل بابا په جماعت کې وشوه. په دې موقع د شهیدانو په یادګار ګلونه هم کېښودل شو. د هغوی قربانیو ته درنې پیرزونې وړاندې کړل شوې. غونډې ته د وینا په وخت دوامي نشتلګون ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي چې د بابړي د شهیدانو مقدمه به یو ځل بیا راپرانیزي. د کال 1947 د اګست په 12 نیټه د هغه وخت مسلم لیګ په مشرۍ د قیوم خان حکومت په پرامن لاریون کوونکو ناتاره ډزې کړې وې او خواوشه شپږ سوه خدایي خدمتګاري وژلي وو. د دغه علمي یو عیني شاهد ظفر شاه کاکا مشال ریډیو ته سداسې وویل.
ټول ملک قیامت ماته چې اوس هغه وخت یو قیامت تېر شوی دی په پښتنو باندې. لکه د ګولو پیسې مونږ نه واخېستي. زما په خیال سره پلان مې ځمکه اجاره ورکړه د ګولو تاوان دپاره. ټول کلي کې خواو
د بابړي د شهیدانو ورځ د سیمې په سیاسي او قومي تاریخ کې د تورې ورځې په توګه نمانځل کیږي. د سپریم کورټ لخوا د ناهله ګرځیدونکو وروستو بعد د نواز شریف میرمن کلثوم نواز دغه لخوا د قومي اسمبلی په خوشی شوي چوکۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند ویلي دي چې تېره ورځ په ضمني انتخاباتو کې د میرمن کلثوم نواز د برخې خستو لپاره د هغې اسناد د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن سره جمع کړل شوي دي. دغه ضمني انتخابات به د ستمبر د میاشتې په 12 نیټه کیږي. د میرمن کلثوم نواز لخوا د نامزدګۍ اسناد په داسې حال کې جمع کړل شوي دي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له اسلام آباد تر لاهوره د هغه لاریون مشري کوي چې د پنجاب په بیلابیلو برخو کې ورته په زرګونو خلک راټول شوي دي. پرون د لاریون پر مهال یوې عوامي جلسې ته په وینا کې نواز شریف ویلي دي چې د هغه په نااهله ګرځولو د سپریم کورټ یو څو قاضیانو د 40 کروڑ پاکستاني ولس د رایو سپکاوی کړی دی. د قبایلي سیمو د زده کوونکو سازمان په یادو سیمو کې د اصلاحاتو د ځنډ پر ضد احتجاجي مظاهرې کړي دي. تېره ورځ د یاد سازمان د ګڼ شمېر غړو ترڅنګ مدني فعالانو د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړو په پېښور کې د گورنر هاوس هم په دغه وخت په اسلام آباد ډي چوک کې مظاهرې وکړې. په مظاهرو کې برخه اخیستونکو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو د ځنډ پر ضد شعارونه ورکول. په مظاهره کې شریک د الفاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومن په دغه اړه وویل.
منګ دې لراغلی چې بل ورځ 14 اگست ته منګ په 12 اگست باندې خپل یو احتجاج چې منګ نه غواړو چې منګ د 14 اگست باندې لکه تاسو به نه چې په سوشل میډیا باندې د قبایلی سیمینا دا غږ راپورته کیږي چې زه د سوشي جشن مناو کوم.
قسم قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د حکومت لخوا یو کمیټه جوړه کړل شوې ده او په دغه اړه پارلمان ته ترمیمي بل هم وړاندې کړی دی خو دغه اصلاحاتو رسمي اعلان لا د مرکزی حکومت لخوا نه دی شوی. تېره ورځ د جنوبي وزیرستان په سره روغه کې محسودو قبیلې د امن لاریون کړی دی. په دغه لاریون کې برخه اخیستونکو ویلي دي دوی د جنگ او بېقرارۍ له کبله ډېر اغېزمن شوي دي او غواړي چې په سیمه کې د امن لپاره خپله مبارزه پر مخ یوسي. دوی د حکومت د غوښتنه کړې ده چې په جنگ کې دوی ته د اوړېدلي تاوان معاوضه دې ورکړي. په لاریون کې برخه اخیستونکي مثال خان په دغه اړه وویل.
چې پکی ملک هم نوی پاشا بودی قاطع نشر وتلای میج ما سید کوم چې خپل حالات په خپل ان کې بدل حالای نه بدلوي میج د پرکټ پک نه دای په چار دی میج د پرکا په کلام په چار دی.
د جنوبی وزیرستان ترڅنګ په ټوله قبایلي سیمه کې د وسلوالو پر ضد د تیرو لسو کلونو نه روان د پوځي عملیاتو له کبله په لکونو خلک بې کوره شوي دي او سکولونو او د صحت مرکزونو ته زیان رسېدلی دی. د هند په اتر پردیش کې په هسپتال کې د نوي زیږیدلیو په ګډون لږ تر لږه 1.5 ماشومان مړه شوي دي. چارواکیو په سمدستي توګه په دغه اړه پلټنې پیل کړې دي. د اتر پردیش د ګوراکپور ښار او چارواکي نن یوې خبري غونډې ته ویلي دي چې ماشومان د اکسیجن د کمی له کبله مړه شوي دي، ځکه چې یوې شخصي کمپنۍ روغتون ته د اکسیجن د سلینډرو ورکول تړلي وو. د روغتون نه د خپلې تیرې قرضې غوښتنه کوله. وروسته د سیمې مقامي حکومتونو دا خبره رد کړه چې ګینې ماشومان د اکسیجن د کمی له کبله ژوند بیرلی دی. حکومت په دغه اړه پراخه پلټنې اعلان کړې دي. په شام کې ناپیژندل شو وسلوالو د وایټ هیلمټس په نوم د مرستندوی ادارې 9 رضاکار په ډزو ویشتې او وژلې دي. د وایټ هیلمټس ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي وسلوالو په سرمین سیمه کې د ولسي دفاع لپاره د دوی په مرکز برید کړی دی او د دوی 9 غړي وژلې دي. سرمین د ادلیب ولایت هغه برخه ده چېرته چې وسلوالو ډلې د یو بل سره په جګړه کې ښکېل دي. د اداره د کال 2014 راهیسې په شام کې د یاغیانو د کنټرول لاندې سیمونه د عادي وګړو د ژغورنې کار کوي او په کال 2016 کې ورته د امن لپاره د نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. د ایران د بارونو چارو وزیر جواد ظریف ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا او نورو نړیوالو طاقتونو سره د ایران د جوهري لوزنامې په اړه په بدنیتۍ تورن کړی دی. د زیارت پر ورځ ښاغلي ظریف په خپل یو ټویټر پیغام کې ویلي دي ټرمپ تل دا غوښتلی دي چې دا لوزنامه له منځه یوسي او په سفارتي کچه د یوازېوالي نه د بچ کېدو لپاره په ایران تورونه پوري کوي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. خبرونه مول مشال رادیو وردل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په بابړه کې د 1948 کال د اگست په 12مه د هغه وخت د حکومت لخوا په سولیز لاریون ډزو کې د وژل شو په یاد نن غونډ کیږي. د بابړې د پیښې یو عیني شاهد عبدالکریم بابا سره مرکه هم لرو.
دا یو لږ جراحکارې چې څنګه نو په دې نه په ډزې شروع بچه هن لري هیا په دغه کې ودا دا یو لږ دوی تقریبا شپږ نیم سوه مړي دي کې شوي چې کفن په ترخ کې د سیالۍ میدان لوړمو مرګیه مه راځه درنمه.
او د وزیر اعظم له څوکۍ تر لرې کېدو وروسته نواز شریف د سړک د لارې لاهور ته روان دی او ځای پر ځای جلسې کوي. او قبایلي زده کوونکي او مشرانو په خپلو سیمو کې د موجوده افشار قانون خلاف مظاهره کړي.
چې وکدارانو تاسو کوم سوچ لګیره دې ته ولې چې نه وعده ورکوي توانوي لهدازه تاسو له پکار دي چې ډیر زر ته زر د اعلانو کوي موږ د دې تور قانون نه خلاص کوي.
او د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې په پوځي عملیاتو کې د دوی ړنګ شوي کورونه زر تر زره بیا جوړ کړي.
حکومت پاکستان ته پاک فوج ته دغه اپیل کوي یا په کومه طریقه د پاکستان د عزت د بقا لپاره مو قرباني ورکړه یا وزیرستان په کومه طریقه باندې ړنګ شو وزیرستان په هغه طریقه باندې و موته جوړ کا.
نور هم یو شمیر پون لرو له مشال اړیو سره سي.
اوس د خبرونه لومړی موضوع. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل د چارسدې په بابړه کې د 1948 کال د اگست په 12مه د وژل شو په یاد د چارسدې په ګډون د خبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې غونډې شوې چې ورسره د عوامي نشل ګوند مشرانو ترڅنګ ادیبان شاعرانو د سیمې ګڼ اوسیدونکو ورغلي. بابړه کې د هغه وخت حکومت پر سولیز احتجاجي لاریون ډزې کړې وې چې پکې څه باندې 600 کسان وژل شوي وو. په چارسدې په غزیګل بابا کې نن د بابړې د شهیدانو ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د عوامي نشل ګوند مرکزي جنرال سکرتر میات خاروسین ویلي چې د بابړې د 600 نه سیوا د شهیدانو کیسه به بیا راسپړي. نور تفصیل له سیمه د مشالې د خبريال شبیر احمد جان راکوي.
په 12 اگست 1948 کې د هغه وخت د مسلم لیگ وزیر اعلی قیوم خان په امر باندې چارسده بابړه کې د 600 نه سیوا د وجل شو خدای خدمتګارو د وجنې ورځ په چارسده کې د عوامي نیشن ګوند لخوا په درناوي ولمانځل شو او په دې موقعه دغه وجل شوی د بابړه شهیدانو ته د عقیدت پرزونه وړاندې کول په موقعه د ګوند مرکزی جنرال سیکرټری افتخار حسین ویل چې ډیر زر به دوی دغه شهیدانو کیس بیا راوس پړي. میں افتخار حسین پخپل وینا کی ویل چې د دوی تیر حکومت کې دا ترهګرۍ د لاسه دغه کیس ریوپن یا بیا راونس پړدل شو، خو ډېر زر به دا بیا راوس پړي او دې کې چې کوم ککړ کسان دي که هغه مړه هم دي خو په ضد به مقدمه چلولی شي، ولې چې دوی دغه بې ګناه او بې وسلې خدای خدمتګار سره د زنانه او ماشومانو په نخه کړي وو او د هغې وروسته په دوی باندې ویشتل شوي د ګولو تاوانونه هم د دغې وژل شوو یا ژوبل شوي کسانو نه اخیستي وو. بلخوا ظاهر شاه کاکا چې د یادې خونړۍ پېښې په وخت باندې یو ماشوم وو د خپل سترګو لیدلې حال مشال لیړو ته صدا رنګ وویل.
مڑے دما ماما نے دادا نا ڈبرے رہو اس لیے دل کپور کا کانو میں اب پٹ گر دے دش پہ آؤ دگا بے کہو آپریشن بے کو دما ماما لم کڑے گولی تن رہو ڈبرے گولی ڈبرے
ظاهر شاه کاکا زیاتوی چې پښتانه بی ګناه او وجل خولې اوس د هغه شهیدانو قربانی رنگ راوړی دی
او بس خو شکر دی الحمدلله دغه دغه شهیدانو برکات دی چې نن دا خلک خې جامع غوندې چې جامع نه وي که په دې ملک هر رنگ خلکو والله که یاد چې جامع وي او یا چې کړه ډوډۍ وا د جوار ډوډۍ بم ویلی نه سره خوړه او په هغه کې مالګه او مرچکی وو موږ خو شو خو بچو تم خو خیر شو موږ باندې جون دا بقایا خطر شو نه دا هم زنګ په وینو جوړ شوی دی.
یا د غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند نور مشرانو خپل ویناګانو کې ویل چې د پاکستان جوړېدو اویا کاله برابرېږي خو ولې پښتنو ته لا تر اوسه هم په دې وطن کې صحیح نظر نه کیږي او د ژوند په هر میدان کې دوی لپامه غورځول کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
هم دې موضوع کې پاتې کېږو. تاسې د بابړي د ورځې په مناسبت رپورټ واورېده او همداراز چې کومه غونډه نن په چار صدر کې شوې وه په هغې اړه تاسې دغه رپورټ کې واورېدلو. هم دې موضوع کې پاتې کېږو. د بابړي د پېښې یو عیني شاهد عبدالکریم بابا دی چې هغه وخت د څلور نیم کلونو وو. نوموړي د مشال ریډیو له خبریال شاه نواز سرغزي سره د سترګو لیدلې حال شریک کړی. راځئ چې په ګډه غوږ شو.
زما نوم کریم لا دی.
او دا چې کوم دی کې ناست دا خاص کوم ځای دی؟
دا چې دی نو دا هغه مقام دی چې په کوم ځای باندې دلته کې په عوامي نیشنل پارټۍ په جولیس ډزې شوی وي.
تا ته څه یاد شي ولې؟
دا هغه وخت زه د څلور نیمو کالو یم.
څنګه چلو څه به دې لیدلي وو؟
نو موږ خو به دغه لیدلي وو چې موږ دلته راغلي وو څنګه مشران ټول دغه وو یعنې دې دې نه زه فلاټ په د مټه ونیوه ما په ګیکړه ما راجا بھی خود بشی بھی ڈزی دی ماں وہ دبے نا بابا منگ جلسے لگ گئے نا راجا جب لڑ چسنگ پو گکڑ مانو داس منگ پکت لڑ دے دینا لکھ شرکت انو بس گولے را لو جما بدے پنڈے باندھے داس ہو خوے دلا
او مشوم مې کړه
او وړو کې ما مولت می جوړ کړي بیا ته کوټ دلاړ ما مور دلا له پټیو لا ګولا او هغه نه بعد بیا را لم دوباره بیا را لم دخل ته بولاړو ډیر واړو دلته جولیس د بابړې نه را روان و د بادشاہ مې د وزرې نه د سالار مینجان خان په قیادت کې و هغه دې نه را روان و چې دلته را ورسېدل نو دې دې کې پر دې جومات نه بره نه ډزې وشوې دا بره دې جومات باندې ټول راغلي و هغه پولیس هغې و ته هغه وخت کې ډوګرې که څه دي مشران
هغه پوره کیسې کرا ته وکړې د سار نه شروع کړې
منګه خو چې رالو که نه د ساري نه چې رالو دلته نو ډېر واړه منګ ولاړو او جولی دلته دا د باغونو هغې سره راښکاره شو لس نیمو بجو ټایم به دغه چې منګ د ټایم نه
سختي ټایم د چایو ما ټایم
دا جولی چې راښکاره شو څنګه نو په دې نه په ډزې شروع شو بادشاه خان د رهایې په دغه کې و ده دا جولی سره
چیل کې وکنه هغه
هاو هغه جیل کې و دی دا جولی سره وکړه دې ده کې دا کوم د یادګار چې دی نو په دې ځای باندې سپین ملنګ په پټه کې و نه هغه باندې ډېرې ډزې کېدې او فری وته به نه چې ډېرې زیاتې ډزې هغه لګېدلې وه پرېوتې نه وو نور د دې ځای خلک ډېر یعنې څه وي تقریبا شپږ نیم سوه مړي دې کې شوي وو
ښه نو چې جلوس را روان و د دې باغ نه راښکاره شو نو بیا
چې جلوس څنګه راښکاره شو نو باید ډزې پرې شروع شوې نو تښتېدل نه نېغ را روان وو بس هغوی وې چې یار هغې کې هغه څنګه د دې د یو مشر وو ګوانډي مو هغه یو ډېر ښکلی اشار هم په هغې کې ویلې وو وی چې سکپن پترخ کې د سیالۍ میدان لوړم مرګي مرازه درنمه یې مرګي لره روانو وی د شارسدې پړانګو بې بیانې وړې زړې دي که ځوانانې درونو مخکې دي روانې وی جونې وی مخکې د دلمو نه څو قدمه او مرګي مرازه دردمه وی خاص د جمعې په جماعت او پوځونه وختلو چته ولامې رالې د قیامت هر یو سپیو د افسرو کم ته پتمه او مرګي مرازه دردمه
د په دغه دوران کې ویلې که
دینه باید ویلي وو ډېره دینه باید ویلي وو دا پیدا عبدالملک جوړ کړی و دا ډېر د پاچا خانجوخ ملګری و د هغه جوړ کړی و بل هغوی جون هغوی ډېر زیاتی او ظلم کړی و فارض باندې هروت د قیامت نه کمه نه وه پیش دا وی هغه میدان د کربلې په حال جړې لري او دلته پښتنو د شهادت جامونه څکلي دي
کسان خو به د میدان به ټول سرو
میدان ټول سرو خو په وینو سرو جنډې هم وې خو په وینو سرو او جنډې د سپین ملنګ په لاسو کې دوه دقه شانه او ډزې په کېدې ویغ نېغ وته ولاړ دې کې یریدونکي سړی نه وو جنګ مشران چې څو نه وو که نه ټول ډېر تکړه خلک وو دلاور خلک وو او قربانۍ هغوی کړې وې مطلب دا دی هغوی د دې شینې جیلونه نه نه یرېدل د والو نه نه یرېدل ټول په نېغ را روان وو هغې د یرولې دپاره توپ هم راوړې وه دلته ودروله خو هغه توپ یې څه دغه نه و کړې وو نور چې دی نو نور یعنې ښه پوره ډزې شي او پوره واقع شي
دا د بابړې د پیښې ویني شاهد عبدالکریم بابا تاسې د دوی خبرې واورېدې دوی سره زموږ همکار شاهنواز سرغزي مرکه کړې وه زو اسلام آباد ته خو دلته کې وړشندم اخلو
دا مشال ریډیو ده
اردن کو د جولای په 28مه د سپریم کورټ لخوا د نااهله ګرځولو وروسته د وزیر اعظم څوکۍ پریښودو پس نواز شریف په یو قافله کې د شروع په ورځو له اسلام آباد لاهور ته روان شو او همداراز نواز شریف په مختلفو پړاوونو کې یو شمېر ویناوې کړې دي او وروستۍ څرګندونې یا وروستۍ وینا یې په مورید کې کړې ده چې په اړه یې معلومات اخلو له خپل خبریال احمد الله چې دا مهال له اسلام آباد موږ د ټلیفون په کرخه دی احمد الله استګم شي او څه معلومات لري تاسې او نواز شریف په خپلو خبرو کې څه ویلي دي
ډیره مننه اسرار څنګه چې تاسو هم ویله چې د تیرې چهارشنبه یا د شروع د ورځې نه د مسلم لیگ نون مشر چې کوم دی نواز شریف هغه د اسلام آباد نه خپل سفر شروع کړی او لاهور پلار او اوس نه لږ شیبه وړاندې د ګوجراوالانه روانې دوروستو کله چې مرید کې ته ورسېدو نو هغلته خپل کارکنانو ته په وینا کې نواز شریف ویله چې تاسو خفه کېږئ مه او غم هم مه کوئ ځکه چې ګټه چې کومه ده هغه به ستاسو وي او هغه خلک چې تیر د اویا کلنه د ملک غمال جوړ کړی دی نو هغوی به هر حالت کې دا هر څه بیلي د نواز شریف دا وینا وه چې پاکستان 40 کروڑ اولس چې کوم دی هغه د ملک اصل مالکان دي او یو څو خلک چې کوم دی هغه د پاکستان مالکان نشي کېدلی هغوی د اولس نه دا پوښتنه وکړله چې دوی د نواز شریف د نااهلۍ چې کومه فیصله ده هغه ورته منظوره ده او که نه او ځکه چې ستاسو د ووټ د لارې منتخب شوی یم نو ځینې خلک ولګېږي او ستاسو کوم دغه ووټونو پرچانې چې دي هغه وشلی او ستاسو په لاسونو کې درکړي نو آیا دا هر څه تاسو ته منظور دي نو د کوم ولس چې خلک چې وته راټول شوي نو هغوی به ته د نا په صورت کې جواب ورکوو چې لکه ته زموږ مخکې هم وزیر اعظم او موږ غواړو چې په راتلونکي کې هم ته وزیر اعظم جوړ شي د نواز شریف دا هم وینا وه چې کومه فیصله د دوی د نااهلۍ راغلې ده نو په درسته نړۍ کې د پاکستان د رسوایۍ او د بدنامۍ باعث دا جوړیږي او دا بدنامي چې کوم ده دا موږ ته په هیڅ صورت منظور نه ده نواز شریف دا هم وینا وه چې د پاکستان په عزت به موږ چې کوم دغه دی هغه راتلو ته نه پرېږدو او دا فیصله موږ ته نه ده منظور نو زه ولس نه یو پښتنه کوم چې موږ د انقلاب راوړو تاسو هغې کې زما ملګرتیا کوئ نو د ولس لخوا به ته دا خبره شوله چې بالکل چې تاسو څه هم فیصله کوئ نو موږ ته هغه منظوره ده نواز شریف چې کوم دی هغه د مرید کې نه اوس روان شوی دی او د لاهور په لار باندې روان دی د دې وروستو به نوموړی چې کوم دی هغه شادره کوم چې د لاهور سره بالکل جنګېدلې سیمه ده هغلته ورځي او هغلته هم د جلسې لپاره چې کوم دی تیاران کړی شوي دي او د هغې وروستو اصرار نواز شریف چې کوم دی داتا دربار ته ورسی او اغلته داتا دربار مخته چې کوم دی سټیج جوړ کړی شوې دی او په لاهور کې تیاریانه چې کوم دی هغه مکمل کړی شوې دی او امکان دا دی چې د شپږو بجو وروسته چې کوم دی لکه نواز شریف په لاهور ته رسیږي داتا دربار کې بازري ورکه او داغي وروسته وینا وکړي. نو بلخ په لاهور کې هم د امنیتی صورتحال چې کوم دی هغه وسنه لګه شی بوڑان دی لاهور پولیسو چې کوم مشر چوغه خبرې کولې چې قریبا د 8000 پوری پولیس اهلکار چې کوم دی هغه ځای په ذکر شوې دي دینه علاوه
معلومات در کولونکو د جولای 28مه د سپریم کورټ لخوا د نااهله ګرځولو وروسته د وزیر اعظم چوکۍ پریښودو پس نواز شریف په یو قافله کې د شورو په ورځ له اسلام آباد لاهور ته روان شو. نواز شریف په لدې قبله نااهل ګرځول شوی چې د انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ په کاغذونو کې نوموړي د هغه تنخوا ذکر نه و کړی د کومې چې د حقدار و خو اخیستې نه وه. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د پاکستان سینټ د دې هیواد له ولسي حکومت په وزو عدلي سره د اختیاراتو پر سر پر ادارتي کچا د خبرو اترو پیلولو منظوري ورکړې ده. دا په داسې حال کې دا چې سپریم کورټ لخوا د پانام اسنادو په مقدمه کې د پخواني وزیر اعظم د نااهله ګرځولو وروسته د ادارو ترمنځ یو ځل بیا تاوتریخوالی رامنځته شوی. دا لومړی ځل دی چې د سینټ لخوا له ادارو سره د خبرو اترو کولو وړاندیز مخته راغلی، خو پوښتنه دا ده چې آیا عملا داسې ممکنه ده او که څنګه؟ د عبدالله کاکړ په دې راپور کې ورو
د ولسی حکومت فوج او عدلی له مشران سره د خبرو اترو پیلولو دا وړاندیز د سینټ مشر رضا ربانی د زیارت ورځ هغه مهال ورکړ چې کله په غونډه کې د پانما اسنادو په اړه د سپریم کورټ تر فیصلې وروسته رامنځته شوو سیاسي حالاتو باندې بحث کېدلی. سپریم کورټ د پانما اسنادو په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای په 28مه نیټه نااهل وګرځولی. نواز شریف د سفر پر وخت د ګوند غړو ته د وینا پر مهال پر سپریم کورټ تنقید کړی او ویلي چې په میلیونونو خلک د رایو له لارې خپل وزیر اعظم ټاکي، خو یو څو کسان یې په یو منټ کې له واکه لرې کړي. همدې ته په پام سره د سینټ مشر رضا ربانی په غونډه کې وویل چې دا وخت د پاکستان پارلمان تر ټولو کمزوری دی چې کله حکومت، کله عدالت او کله امریت تر باندې گزار کړی دی. په پاکستان کې کارپون وایي چې همدې حالاتو د سینټ مشر مجبور کړی چې پر عدلي، فوج او ولسي حکومت شغ وکړي چې د خبرو اترو لپاره پارلمان ته ورسي. قانون پوه قاضي انور چې دوه ځله سینیټر هم پاتې شوی وایي د آئین له مخې د فوج او عدلي مشران د دغه سي خبرو لپاره سینټ ته وربلل ممکنه نه ده.
هغه خپل دا وایي چې دا کانسټیټیوشن کې د دې ډایا گنجائش نشته. دا غږ ذهن کې دا دی چې پاکستان کې ډېر خبرې اکسترا کانسټیټیوشن کېږي. کانسټیټیوشن خو ایبرانی معاهده ده. هغه دا وایي چې دا تاکتون نه دی، نوې ایبرانی معاهده دي. نوې ایبرانی معاهده ډېرو خلکو دې طرف ته دغه شوی دی پاکستان.
البته د سینټ مشر رضا ربانی چې په خپل هم د پاکستان یو وتلی قانون پوه دی ویلي چې له فوج سره به مخامخ نه بلکې د حکومت د لارې رابطه کېږي. خو څېړونکی ضیاءالدین وایي د خبرو اترو دا کار رسمي نه بلکې په غیر رسمي توګه ممکن نه دی.
عملاً داسې نشي کېدی او د سینټ مشر هم دې خبرې ته په پام سره ویلي چې دوی به له پوځ سره مخامخ خبرې نه کوي بلکې د حکومت له لارې به ورسره رابطه کوي. نو په رسمي توګه له پوځ سره خبرې کول په آئینی توګه ممکنه نه دي، البته په غیر رسمي توګه کېدلی شي او پخوا دا خبرې ترې په پټه او ښکاره شوې هم دي. تر کومه ځایه چې د عدالت خبره ده نو هغه هم د آئین مطابق یو خپلواک اداره ده، نو ورسره رسمي خبرې نشي کېدلی. که موږ تاریخ ته وګورو نو پوځ او عدالت دواړو چې کوم غیر آئینی رول ادا کړی دی هغې ته په پام سره که د سینټ چیرمین دوی ته ووایي چې راشئ خبرې وکړي، نو له دې ښکاري چې د هغه اندېښنې جایزه دي. البته بیا هم وایم چې له دواړو ادارو سره د آئین په چوکاټ کې رسمي خبرې نشي کېدلی.
د پاکستان د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی که څه هم په دې نظر دی چې د آئین د مخې د فوج او عدلي مشران په پارلمان کې په خبرو اترو کې برخه نشي اخیستلی، خو د ده په خبره په پاکستان کې مځکنی حقیقت له اساسي قانون مختلف دی.
حقیقت خو پاکستان کې د آئین نه مختلف مګر حقیقت دا ده چې فوج د ټولنه زیات با اختیاره ده، عدلیه هم زیات با اختیاره ده. کوم پوزیشن د معاملات سره خو
ڈائلگ کئی پدوستر کئی یا خو باہین کی ترمیم بیا پکار باقی آرمی پر آگا ہوں اور کشی تو بینا پارلیمنٹ برابر یا دے عدلیہ برابر یا دے ایگزیکٹ دے زیادہ ایگزیکٹ بھی سنگا ما تنخ کاری دا پریکٹیکلی ممکن ہے
که څه هم سینټ د ولسی حکومت فوج او دلی له مشرانو سره د خبرو اترو د وړاندیز منظوري ورکړي، خو اوس به دا کتل کېږي چې درې واړه ادارې دې ته څه غبرګون شي.
د عبدالحق کاکړ ریپورټ تاسو اوریدونکو اوس ورزو اسلام آباد ته. د کوالی سیمو زده کوونکو سیاسي مشران وای په 14 اگست ټول پاکستانیان د ازادۍ ورځ منځي، خو له دوی سره شوي لوزونه نه دي پوره شوي، نو ځکه یې په اسلام آباد او پېښور کې احتجاجي مظاهره کړي چې د رنګ حکومت او نورو سیاسي مشرانو ته د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لوزونه وریاد کړي. دغه مظاهره د جمعې په ماښام د اسلام آباد په اسلام مخته ترسره شوې چې حال یې محمد عمران کوي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر نثار مومند د دې مظاهرې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې 14 اگست نږدې دی، د پاکستان اوسیدونکو د ازادۍ خوشحالي نمانځي، خو د قبایلي سیمو نه داسې اوازونه راپورته کیږي چې هغوی آزاد نه دي، نو څنګه خوشحالي وکړي؟ ځکه دلته راغلي چې واکدارانو ته وایي چې دوی دې هم د دې ملک سمه برخه جوړه کړی شي.
بل ورځ 14 اگست دی، موږ په 14 اگست باندې خپل یو احتجاج چې موږ نه غواړو چې موږ د 14 اگست باندې لکه تاسو به نه چې په سوشل میډیا باندې د قبایلي سیمو نه دا غږ راپورته کیږي چې زه د سوشي جشن مناو کوم، نو زه د پاکستان د واکدارانو نه پوښتنه کوم چې غوښتنه کوم چې اے واکدارانو، تاسو کوم سوچ چلی ګیره دې ته ولې چې دینو وعده ورکوي، دغه سوچ ولې چې دینو توانوي؟ لہذا تاسو له پکار دي چې ډیر زر ته زر د اعلان وکي، موږ د تور قانون نه خلاص کړي.
د قبایلی زکونکو سازمان د خزینه ډلې مشر سمرینا خان وزیر ویل چې دوی له پاکستانی چارواکو غواړي هم هغه رنګ حقونه ورته ورکړي شي کوم چې د اسلام آباد، لاهور، پېښور یا بل خار خلکو ته ترلاسه دي. 14 اگست رانیز دی، ځکه دوی اسلام آباد ته راغلي چې سیاسي چارواکو ته وښایي دوی لا هم آزاد نه دي او د خپلې برخې آزادي غواړي.
نو دا بار بار موږ دلته آواز ورته اوچتو چې موږ هغه حقوق راکړي کنه چې حکم آئین پاکستان د دستور څخه ځانته ورکړي.
د دې مظاهرې پر مهال ګډونوالو د اف سي آر پر ضد او خیبر پختونخوا کې د شاملېدو په حق کې نارې ووهلې. احتجاج درا جوړونکو په وینا چې دوی غوښتل د پریس کلب نه تر ډي چوک لاریونو کې، خو اسلام آباد انتظامیه او پولیس ورله اجازه ورنکو یوازې تر جنا ایونیو د لاریون په شکل کې لاړل. د احتجاج کوونکو یوازینی غوښتنه دا و چې سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلی اصلاحاتي کمیټه کوم راپور او سپارښتنې وړاندې کړې شوې هغه د زر تر زره عملي کړې شي او فاټا دی د خیبر پختونخوا برخه وګرځول شي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال لاډو ته غوږستې اوریدونکو، د جنوبي وزستان په سره روغه کې د جمعې په ورځ د مسعود فلاحي تحریک تنظیم لاندې غونډه شوې ده. په غونډه کې په سیمه کې د امنیت او بیا رغونې پر چارو خبرې شوې. ګډونوالو د پوځي عملیاتو پر مهال د تباه شوو کورونو، سړکونو او حکومتي ودانیو د جوړولو غوښتنه کړې. تفصیل له سیمې د مشال لاډو خبریال سلام مسعود راکوي.
په غونډه کې موجود قبایلانو ومنل چې اوس هر طرف ته امن دی او د امنیتی فورسز په ملاتړ به قبایلون د امن دغه حل زل نور مخشه بیایي.
زه مولانا محمد القمان د جنوب وزیرستان کانیګورم سره تعلق لرم. میر د امن پروګرام د دښې د پوره کړی دی چې میر امن ته ډیر ترسیږي او امن ته ډیر تږي. میر امن غوړي، میر د امن خواهای صرف په وزیرستان شنه، په ټول پاکستان شه، په ټوله دنیا شه.
په دغه مو کې موجود یو قبایلی په دغه بارکشه مشال ریډیو تا په دا رنگ وژاغه دم.
زام اصل خانه مو چې پکی ملک هم نوی پاشا بودی قاتې نصیر وتلای. میج ما سید کوم چې خپل حالات په خپل ان کې بدل حالای نه بدلوي. میج د پرکټ پک نه دای پچار دی، میج د پرکا په کلام پچار دی.
یو بل کا بایلی زیات اکړه
یمو نوم کاشید خان دی، د امن د پورا میج دا لاس کولا قربانی ورکړه. او په امیر دغه حکومت اپیل دی چې د میش کیم حقوق د بهر نه روسی هغه د وای ساغو په میش باندې تقسیم کو.
د فلاحی تاریخ ستر سکتر کلیم الله ایشانگی وویل
جنوبی وزیرستان شکر الحمدللہ مکمل پر امن دی او دا مسجد کوم ټول دنیا ته دا پیغام ورکوي چې ان شاء الله دغه امن او همیشه همیشه د پوره ما تاکید کوم قائم او دائم ستی د پاک فوج سره خود حکومت پاکستان ته پاک فوج ته دغه اپیل کوي چې کوم حقوق دي یا په کومه طریقه د پاکستان د عزت د بقا د پر مو قرباني ورکړه یا وزیرستان په کومه طریقه باندې ړنګ شو وزیرستان په هغه طریقه باندې و متا جوړ کا په هغه طریقه مو عبود کا خو کدا دمو ملا جوړ نشي مو عزا عبود نشو بیا اوس په امن سو ژغېږو بیا دمو نه علاقہ پته دو بیا اوس دغه په امن ژغېږو چې رو بیا کوټه ژغېږو په جنوبي وزیرستان شونه ژغېږو
کبایانو دا غشتنه هم وکړه چې د امن قائم ساتلو حال زل د نور غړندای کړای شي سیلاب مسعود مشال ریډیو سراروغه سویلی وزیرستان
مشال لاړو ته وګ استه اوردونکو سلونی می بجې کې دون کې دی او شاهین منیر هم سټوډیو ته راغله نوراز چې لهغوی د خبرونو لاندې زورو
د دې وخت مهم خبرونه نن د پاکستان او افغانستان په بیرابیرو برخو کې د بابړې د شهیدانو ورځ نمانځل کیږي په دې لړ کې نن تر ټولو لوی غونډه د چرسدې په غازی ګل بابا جمعات کې وشوه غونډې ته د وینا په وخت د عوامي نشترګون ستر سکتر میا افتخار حسین ویلي دي چې د بابړې د شهیدانو مقدمه به یو ځل بیا راپرانځي دا سپریم کورټ لخوا د ناهله ګرځېدون وروسته بعد نواز شریف میرمن کلثوم نواز د هغه لخوا د قومي اسمبلی په خوشی شوي چوکۍ په انتخاباتو کې برخه اخلي د قبایلی سیمو د زدهکوونکو سازمان په یادو سیمو کې د اصلاحاتو د ځنډ پر ضد پرون د پېښور کې د ګورنر هاوس مخې ته او هم په دغه وخت بیا په اسلام آباد ډی چوک کې مظاهرې کړې دي تیره ورځ جنوبي وزیرستان په سره روغ کې محسودو قبیلې د امن لاریون کړی دی او د حکومت نه یې غوښتنه کړې ده چې په جنګ کې دوی ته د اوړېدلو تاوانونو معاوضه دې ورکړي د هند په اتر پردیش کې په هسپتال کې د نوې زیږیدلو په ګډون لږ تر لږه دیرش ماشومان مړه شوي دي چارواکیو په دغه اړه په سمدستي توګه پلټنې پیل کړې دي په شام کې ناپیژندل شو وسلوالو د وایټ هیلمټس په نوم د مرستندوی ادارې اوه رضاکار په ډزو ویشتي او وژلې دي دغه ادارې ته په کال 2016 کې د امن لپاره د نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده او د ایران د بارنو چر وزیر جواد ظریف ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا او نورو نړیوالو طاقتونو سره د ایران د جوهري لوزنامې په اړه په بدنیتۍ تورن کړی دی ولسمشر ټرمپ د زیارت پر ورځ په یو بیان کې ویلي وو چې ایران د جوهري لوزنامې د روح سره ژمن نه دی پاتې شوی
ادون خو دا شاین بونی رچتا سید خبرونو لنډیز لاندې خو په دینی مای کې ستاسې لپاره د نیمه نړۍ غږ اونۍ ز خبرونه اهم لرو خو لمړې زو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو ورسپانو په خپل ادارو کې سره خستي احمد الله ته وکشه
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د سېنات چیرمن میا رضا ربانی ریاستی ادارې د خپل منځي شخړو نه بچ کول او پارلمان مضبوطۍ لپاره انتظامی عدالتونو او فوج ته د خبرو اترو بلنه ورکول یقینا چې یو ښه ګام دی ورسپانه لیکي چې پاناما کیس کې وزیر اعظم چې په څو وجه نااهل وګرځولې شو نو یو شمیر قانوني کارپوهان د حکمران ګوند غړي او د اپوزیشن ګوندونو ځنې غړي په دې د اطمینان څرګندونه نه ده کړې ورسپانه لیکي چې په خواني وزیر اعظم په خپل وینا کې چې د کوم خیالاتو سرګندونه کوي نو د یو شمیر سیاسي مبصرونو تر مخه چې وینا لوجې د ریاستی ادارو ترمنځ فاصله زیاتیږي نو په داسې حالاتو کې سېنات لخوا ادارو ترمنځ د مکالمې اهتمام کول په زیاتیدونکي تاوتریخوالي کې به کیمرا ولي مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده ورسپانه لیکي چې په تیرو او یا کلونو کې څو واره په ملک کې امریت قائم کړی شو او عدالتونو د ضرورت نظریې د لارې مارشل لا لپاره قانوني لارې جوړ کړه او نه صرف فوزي حکمرانی جایز وګرځولې شو بلکه امیرانو ته په آئین کې د خپل مرزي مطابق د بدلون کولو اجازه هم ورکړه ورسپانه لیکي چې د معاملاتو تر دې حدا د خرابې ذمہواری صرف په عدالتونو او فوز اچول صحیح نه ده سیاسي مشورولي هم په دې کې برابر شریک ده او د خپل ذاتی ګټو لپاره یې معاملات دې حد تر رسولو کې مهم کردار لوبولې ورسپانه لیکي چې په کار ده چې د پارلمان نه بهر د ادارو ترمنځ خبرې اترې وکړې شي او تجویزونه اخستو وروسته که ضروری وي نو آئین کې د ترمیم کولو وروسته معاملات حل کلیشی ورسپانه د ونویوم نیوز په خپل اداري کې لیکي چې په خواني وزیر اعظم نواز شریف د خپل لاهور سفر دوران په مختلفو ځایونو کې په خپل وینا کې ویلي چې د سپریم کورټ 15 ججانو په یو منټ کې فارغ کړو نو د ټاکلې شوی وزیر اعظم کور ته د لیګل لوبه به همیشه لپاره ختم کړي ورسپانه لیکي چې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دا یو غلط روایت پاتې شوی چې د خپل نااهلی لوجه چې کله هم یو سیاسي مشر ته عدالت سزا ورکړي نو هغه بیا ټول نظام د خراب ثابتولو کوشش کوي هم د عدالت تونو یو یو واری نواز شریف حکومت بحال کړو د پاناما اسناد ټوله کاروایی په مطبوعاتو کې رپورٹ کېدلا، نو دې وروستو عدالتونه د یو سازش برخه جوړول په هیڅ ډول صحیح کار نه دی. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې په عدالت تورونه لګولو نه نواز شریف ځان بې ګناه نشي ثابتولی، بلکې نوموړی د ځان او خپل ګوند لپاره مشکلات زیاتوي. ریاستی ادارې د یو ریاست د موجودګۍ ضمانت وي او په دې ادارو د خپلو سیاسي ګټو لپاره تورونه لګول د ریاست د ګټو خلاف ورزي کول دي. نو مسلم لیگ نون د مشر ولی او د نواز شریف د ملګرو دا فرض جوړیږي چې نوموړی د تباهۍ په لار نور د تللو نه ودروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بشار لډو ته غوښتي اوریدونکو، برطانوي ورځپاڼې دی ټایمز په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ او نیوزویک مجلې بیا د افغانستان په اړه د امریکا د نوې تګلارې موضوع راخستې ده. د دوانو مقالو غټې برخې له مجید بابر اورو.
برطانوي ورځپاڼه دی ټایمز لیکي چې دوه هفتې مخکې د درغلۍ په تورونو د وزیر اعظم د څوکۍ نه د سپریم کورټ په حکم لرې کړل شوي وزیر اعظم نواز شریف هغه دریض بدل کړی چې ویلی وو د راتلونکي پارلماني ټاکنو نه مخکې به خپل ورور شهباز شریف په خپله خالي شوې حلقه د ټاکنو امیدوار کوي. د یاد ګوند مشرانو ورځپاڼې ته ویلي دي چې اوس به د هغه په خالي شوې د قامي اسمبلۍ په حلقه یو سل او شلمه د هغه میرمن کلثوم نواز شریف او یا لور مریم نواز شریف ټاکنو کې د یاد ګوند امیدواران وي. د ورځپاڼې په خبره د نواز شریف دا پریکړه کېدای شي په شریف خاندان کې دننه کړکېچ رامنځته کړي او دا کړکېچ په مسلم لیگ ګوند کې هغه طبقه هم بدزنه کولی شي چې غواړي شهباز شریف راتلونکی وزیر اعظم شي. د یاد ګوند دغو مشرانو په خبره مریم نواز شریف په ټاکنو کې ودرول به ځکه یوه لویه سیاسي جواری وي چې د مریم نواز نوم وار له مخه د درغلو په دې قضیه کې راغلی، کومې قضیې چې نواز شریف نااهل کړو. د ورځپاڼې په خبره د مریم نواز نوم په پاناما اسنادو کې په دې وجه راغلی چې بهرنیو هیوادونو کې یې داسې کمپنۍ جوړې کړي چې د هغې په بنیاد یې په لندن کې جایداد اخیستی. د دې نه علاوه د خپل پلار او دوه ورونو تر څنګ په هغې هم د جعلي اسنادو او دروغ پوهې تورونه لګول شوي دي. بلخوا نیوز ویک مجله په خپله یوه لیکنه کې د افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د نوې تګلارې په تناظر کې لیکي چې په دې نږدو کې په افغانستان کې ځای پر ځای د امریکایي پوځي جنرالانو سره په ملاقات کې هغوی ته په مخامخ وویل چې تاسو په افغان جګړه کې بایلات سره مخ یئ، او د هغوی جوړه کړې مجوزه تګلارې رد کړه او ورته حکم وکړو چې نوې تګلاره جوړه کړئ. په لیکنه کې راغلي دي چې په افغان شخړه کې د امریکا د پوځي مشن هغه ناکامي تسلیمول چې د ډیرو کلونو نا سرګنده وه، په اصل کې د افغان قضیه د حل پر لور لومبه ګام دی. خو که د افغان شخړې د نتیجې خبره وشي نو مجله لیکي دا خو ښکاره خبره ده چې امریکا دغه جګړه د څه مودو نه بایللې وه، خو اوس د دې قضیې یوازینی حل دا دی چې څومره زر کېږي امریکا له خپل پوځ افغانستان نه وستل پکار دي. مجله دیتوي چې کېدای شي د افغانستان په اړه د امریکایي جرنیلانو دا تګلاره نه وي، خو د دې نه مخکې د ویتنام د جګړې پر مهال هم پوځي مشران په دې باوري وو چې د جګړې نه واپسي ممکنه ده. خدا خبره باید په پام کې وساتل شي چې د 1400 کالو تیرېدونه باوجود ولی افغان جګړه کې امریکا ناکامه سره مخ شو.
تاسو د مجید بابر راپور واوریدو.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
افسوس خبره ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کړي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دومره اجازه پیش چې موږ چرچو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی موږ په خپل د اوچت کړی دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
مشال لړیو ته وګستی اوریدونکو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي ایران د اټومي تړون له روحیې سره سم ګام نه اخلي. هغه دا خبره په نیو جرسی کې خبریالانو ته وکړه. ټرمپ تازه یو ځل بیا د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال په اټومي تړون نیوکې کړې او ویلي ک ایران له اټومي تړون سره مخته لاړ نشي نو له بدو نتیجو سره به مخ شي. نور تفصیل د سیپولا سنگزی په دې راپور کې.
د غنو نورو مسایلو ترڅنګ ډونلډ ټرمپ د ایران او پنځه جمعي هیوادونو په شوي اټومي تړون یو ځل بیا انتقاد وکړ او ایران یې تورن کړ چې له دغه تړون سره سم عمل نه کوي. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر چې په نیوجرسي کې د رخصتیو تیرولو ته تللی خبریالانو ته وویل چې فکر نه کوم هغوی د اټومي تړون روحیې ته ژمن وي. زه په خپل عقیده لرم چې هغوی د تړون په اساس مخته نه ځي او که چېرته سم عمل ونه کړي ډېر سخت عواقب یې انتظار باسي. ولسمشر ټرمپ دا ټینګار هم وکړ چې لا وخت دی او ګورو به چې ایران نور څه کوي. د ایران او د نړۍ د پنځو جمعیو اټومي قدرتونو ترمنځ د اټومي فعالیتونو د کمښت او اصلاح تړون په 2015 کال کې لاسلیک شو. په دې تړون کې راغلي وو چې په ایران باندې به لګېدلې بندیزونه کمیږي. له اول سره ولسمشر ډونلډ ټرمپ له ایران سره د دغه اټومي تړون په خلاف و، خو په دې وروستیو کې د ځینو فشارونو په سبب د خپل کمپاین یو اساسي ژمنه چې د دغه تړون لغوه کولو شاته پرېښي. خو ټرمپ د دې ترڅنګ چې په ایران، روسیې او شمالي کوریا د بندیزونو تازه لایحه هم توشه کړي، ایران تورن کړی چې په منځني ختیځ کې افراطي ډلې تمویلوي. په دې لایحه کې د ایران د میزایلو له پروګرام سره تړلي کسان او کاروباریان تر بندیز لاندې نیول شوي او هم د بشري حقوقو د سرغړونې په سبب بندیز لګېدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې په منځني ختیځ کې د ایران د ورانکار فعالیتونو په خاطر جدي اندېښنه لري او له امله یې په سیمه کې امن او سوکالي زیانمنه شوې ده. ایران هم په امریکا ورته تورونه لګوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني تیره اونۍ د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشر فدریکا موګرین سره په خبرو کې وویل چې امریکا متحده ایالاتونه د اټومي تړون روحیې سره سم مخته نه ځي او دغه اټومي تړون نقصوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته پند امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخته پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال لړیو ته غوږ استه او سمو ورسېدلې د میرمنو پړه د ځانګړي ونیزي خبرونې د نیمې نړۍ غږ. په تیر خبرونه کې تاسو په خیبر پختونخوا فاټا کې د کارکونکو تنظیمو با خبره جنکو پړه معلومات ترلاسه کړل. په روانه خبرونه کې په خیبر پختونخوا کې د میرمنو د خیر خیګړې او پرمختګ د یوې بلې ټولنې د رویې او پوهې انتقالولو ادارې حال درکو چې څنګه جوړه شوه او څه فعالیتونه لري. په خبرونه کې د دې تنظیم له مشر شاد بیگم سره خبرې شوې دي. د خبرونه احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د نیمې نړۍ غږ
د مشال رادیو په ونیز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ کې مزه احمد شاه اعظمي هر کله کوم. د پاکستان په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې که یو خواشدي د ژوند په بیلابیلو څنګه کې د نارینه په پرتله ورسته پاتې سوي دي، نو بل خو په دا ورستیو کلونو کې د شذو پر رهبرۍ زینو تنظیمونو کار پیل کړي تر څو شذو ته پر بنیادي حقونو ورکول سربیره په اقتصادي او سیاسي توګه دوی پر خپلو پښو ودروي. په دې تنظیمونو کې یو د شذو د پرمختګ او شګړې اداره ده چې دا ځل د نیمه نړۍ ژغ کې معلومات ترکو چې څنګه جوړ شوه او څه فعالیتونه لري. د شوز د پرمختګ او شیګړی اداره په 1994 کال کې د خیبر پښتونخوا په کوزدر کې د شاد بیگم په هڅو جوړ شو چې اوس د کار دایره د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ته غځېدلې ده. د دې ادارې مشر شاد بیگم وایي د دوی په سیمه کې د خدمت خلق په نامه یو تنظیم چې د نارینه لخوا پر مخ وړل کېده او په دې تنظیم کې ښځو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوه، خو د نارینه په دې تنظیم کې د ښځو ستونزې په صحیح توګه نه سوې هوارېدای. نوموړي زیاتوي،
موږ چې کله کار شروع کړو موږ د هغه ادارې سره کار کوو، خو هغه کار دوران کې موږ دا محسوس شوه چې د ښځو مسلې ډېرې زیاتې دي او ډېرې زیاتې توجه هم غواړي. دا داسې نه شي کېدی چې بس موږ صرف د ادارې ممبران یو راځو او هغوی ته صرف د ښځو مسلې وړاندې کوو او بیا هغوی له نو بیا په هغه ورځ باندې چې کوم د خلکو چونکې زنانه په خپله لږې پوه شوې نو یې لږ مطلب دا اداره څنګه چلېږي، دا څنګه کار کولی شي، نو هغه جنکو موږ ټول بیا په دې فیصله وکړه. په دې چې په هغه دوران کې ډېر تعلیم یافته ښځې هم وي، چې که چا سبق نه ویلی هغه ښځې پکې هم وي، نو موږ په شریکه باندې دا اداره جوړه کړه چې شوګل شو سره رجسټر شو. نو هغه اداره خدمت سره چې کومه اداره وه هغه ډېر مدد کړی زموږ سره هغه دوران کې، ځکه دا ملکن ډیویژن اولنۍ ومن رجسټر این جی او په هغه دوران کې.
شاد بیگم وایي د ښځو په رهبرۍ د ښځو لپاره دغه نوې اداره د ښځو ژغ جوړه سو چې د هغوی د حقونو لپاره کار وکړي. نوموړي زیاتوي میرمنو ته په بیلابیلو سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې لازمه ونډه نه ده ورکړل سوې، نو دوی د دې اړتیا محسوسه کړه چې باید ښځې په خپلواک توګه خپلې ستونزې په ډاګه کړي او د دې د حل لپاره هڅه وکړي.
نو هغه چې کوم د هغه شانتي د زنانو د تعداد په حواله سره موږ خبره کوو او د فیصلو د اختیار حواله سره موږ خبره کوو، نو هغه شانتي زنانه تر اوسه پورې نه دي شامل کړی شوی، ځکه چې که زموږ تاسو حکومتي ادارو ته لاړ شي هلته هم تاسو د ښځو کموالی ډېر زیات محسوس شي. ایون لکه داسې ادارې چې هغه په کار ده چې د ښځې ناستې لکه د سماجي بهبود اداره شوه، د صحت اداره شوه، په دغه اداره تعلیم ادارې شوې، په دې کې زنانه ډېرې زیاتې په کم شمېر باندې ناستې. بیا که موږ غیر سرکاري ستمانیان موږ وګورو، نو ناسم تاسو وی چې اته ادارې خدمت خلق خو داسې ډېر څه تنظیمونه چې اسپو چراول او د سړو به کارونه کول، تر څو پورې موږ دا وایي چې ښځه د ښځې په مسله باندې پوهېږي او موږ ځکه وایي چې د ښځې د خپل فورمز په کار د خپل ادارې په کار دي. دا مقصد چې بیا موږ دا اداره جوړه کړه او تر هغې ورځې نه تر اوسه پورې چې کوم دی د زنانو چې د صحت د تعلیم د روزنې څه مسلې دي، نو په هغې باندې دا یو د نماینده تنظیم په حیثیت باندې اواز چته یو خبره کوي.
شاد بیگم وایي د ادارې جوړولو وروسته له یو شمېر ستونزو او کړاوونو سره مخ شول، ځکه په هغه ټولنه کې ښځې ته دومره اجازه او مخ نه ورکړل سوی چې د میرمن لپاره ژغ پورته کړي.
هغه علاقه ده چې په دغه ځای کې دا سوچ ده چې ښځه چې کم ده نو دا یا د ګور ده یا د کور ده. بیا یو دا سوچ هم ده چې ښځه چې کم ده د ښځې مطلب کار څه دي چې هغه ته سبق وایي او هغه روزګار کوي او هغه مطلب دا هغه هم څه ضرورت نه دي، لکه هغه ته اړو په یو داسې حیثیت باندې کتلې کېږي نه چې هغه هم د معاشري او د کور یو اهم حصه ده او د هغې چې کوم حقوق دي هغه پوره کول دي. نو په هغه کلتور کې راوتل او بیا دا ویل چې موږ د ښځو خپل یو تنظیم جوړو او بیا این جی او به جوړو، ځکه چې این جی او ته خلک زموږ په کلچر کې یو قسم ته خلکو ته کنزل یو قسم ته ګڼي چې په این جی او کې کومه ښځه کار کوي. نو هغه علاقه کې راوتل او هلته ویل چې موږ د ښځو خپل نماینده تنظیم جوړو، موږ په خپله باندې خپلې مسلې وړاندې کوو، په خپله به د هغې لپاره هلې ځلې کوو او بیا به موږ دا هم کوو چې د ښځو خلاف کومې خبرې کېږي د هغې خلاف به موږ ودرېږو، هم لکه د غیرت په نوم باندې قتل شو، په سوره کې جنکې ورکول شول، د ښځو د ودونو په نوم باندې اغستل او خرڅول شولو، داسې چې کوم د نورو تعلیم نه به نه منی کوئ، د سیاست کې به د حصه اخیستل نه منی کوئ. نو په دې وجه هم موږ ته مشکلات وو چې خلکو به وي دا زموږ کلتور بدلوي، دا چې کوم دی نو د مغرب دغه دلته راوړي او دا داخلي دغه قسم الزامات هم په موږ لګېدل، بلکې دا الزامات تر دې حده پورې صرف نه وو د خبرو پورې نه، په موږ پسې په اخبارونو کې بیانات ورکول چې زموږ چې تصویر په اخبار کې راغی، چې ته په یو ویبسایټ به راغی، د هغې نه نقلونه ویستل او په خلکو کې تقسیم ول او بیا زموږ خلاف غلطې خبرې کول او زموږ وروڼه زموږ پلاران زموږ خاوندان چې کوم دي هغه زموږ خلاف لمسول چې کوم دي، چې لکه تاسو ته خپلې ښځې چې کوم دي دننه کښېنوئ او دا قسمه خبرې.
نوموړي زیاتوي زیاتره ستونزې د خپلو کورنیو د نارینه لخوا ورته جوړې سوې، چې لکه بله یو شمېر میرمنو له ادارې سره کار کول پرېښودي. د نوموړي په وینا خبره آن تر وهلو ټکولو پورې ورسېده.
زموږ ډېرې جنکو ته چې کوم دی په کورنۍ کې مسلې جوړې شوې وي، وهل ټکول هم ورسره کېدل چې لکه دا تاسو تاسو دا کارونه پرېږدي، دا کارونه مه کوئ. ځینې ډېرې جنکو بیا په منځ کې پرېښودو، کومې جنکو چې موږ شروع کړې وي یو ځینو ډېرې خلکو پرېښودو. ما ځکه ډېر زیات تر وخت دې وخت پورې جاري وساتو، چې زما د والد صاحب چې کوم دی، زما د پلار چې کوم دی، زما سره ډېر زیاته مرسته وه، بیا زما درور وه. حالانکه زما په کور کې ټول خلک زما سره په مرستیا باندې نه، زما چې کوم لکه ترونه ټول ترونه هم نه خوشحاله، ډېر خلک په خاندان کې نه خدا و چې زما چې کوم پلار زما په سایر باندې وو، نو په دې وجه باندې او بیا زما خپل لکه جذبه هم وه، او لکه ما زبو یم چې لکه زه ما پلار نه ماته کومه حوصله میلاوېدله، د هغې په وجه به چې کوم دی ما به دا مسایل چې کوم شاته کولو مخې ته روانه وم، په دې وجه ما تر اوسه پورې جاري وساتله.
شاد بیگم زیاتوی په لمړي سر کې دوی له نورو ادارو سره تماس نیوي ترڅو شزو ته د ورپیښ ستونزو حل راوباسي، خو د وخت په تیریدو سره د دوی د کار دایره پراخېدل. د نوموړي په وینا دا وخت د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې دوی په درو برخو کې کار کوي، چې خلکو او میرمنو ته د شزو د حقونو په اړه پوهه ورکول، د شزو اقتصادي پرمختګ او په سیاست کې د دوی ګډون یې مهم دي.
سماجی ترقی ته موږ وینو هغه دار چې خزو ته ام اول او بیا موږ نارینه وته د خزو حقوق چې کوم دي د هغه په اړه کې هغه ته موږ پوهه ورکړو، او د هغه لپاره د هغه ګروپونو جوړ کړو، د هغه لپاره د هغه تنظیمونو جوړ کړو چې هغه د خزو حقوق د بحالۍ لپاره او د هغه د حاصلولو لپاره په خپل باندې شریک باندې کار وکړي. دویم دا چې مالی چې کوم معاشي او مالی ترقی ته موږ وایو، ځکه چې تر څو پورې یو خزو چې کوم د هغه چې کوم ضرورت دي، که تعلیم دي، که صحت دي، که روزګار دي، څومره ضرورت دي، تر څو پورې چې هغه د کور د خلکو په پیسو باندې یا مطلب د نورو خلکو په وسایلو په پیسو باندې دغه انحصار دی، تر هغې پورې چې کوم دی د ښځو مسلو له خصوص توجه نه ورکوي. نو په دې وجه باندې موږ ښځو له چې کوم دی نو تربیتونه ورکوو، هغوی له د مارکیټ سره رابطې، هغوی ته هغه هنرونه ښیو، هغه پوهې ښیو، یا هغه هنرونه پوهې چې کوم دی هغوی خبره سري هغه لیول ته راولي چې هغوی خپل روزګار دپاره هغه طریقې استعمال کړي، نه کوم دی چې د هغوی په آمدن کې چې کوم دی اضافه کېدای شي. ورسره چې زموږ په علاقو کې د څاربو ساتل شي، کوم دی په کورنو کې د هغې پیسو د هغې خرڅول زراعت کې کوم کار دی، په دغه حواله سره ام د خزو د پاره د آمدن سره درمیان چې کوم دی هغه سیوا کو. بیا چې کوم درې مشو ده هغه د زیاته اهمه ده سیاسي ترقی ملکان ډیویژن چې کوم سیمه دی، یا په خیر په پښتو مو کې نور چې کوم نه غوړ غوړت کوم لاقي دی لا کو کې خلک بیا هم دینه خبرې اومني، خو د سکل د خزو د سیاست خبر راشي، نو دوی بیا چې کوم دی هغه یو قسم ته ډیر په سختۍ سره دغه رکاوټ جوړیږي او دغه خلاف ورزي کوي. موږ دا وایو چې تر څو پورې په سیاست کې خځې ته بھرپور شرکت نه ملاو شوي، نو په دې معاشره کې به هغه پورې د خځې مسلې نه حل کیږي، ځکه چې بیا د فیصلو اختیار د پیسو استعمال او په غټه سطح باندې د حکومتي کوم وسایل چې کوم دغه اختیار بیا د سړي سره ورسري.
شاد بیگم زیاتوی په دې لړ کې دوی تر دې دمه د خبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تر لس زره زیات ښځو ته روزنه ورکړې ده. نوموړی وایي پر دې سربیره دوی په مختلفو سیمو کې د ښځو او سړیو واړه واړه تنظیمونه جوړوي، او بیا د دوی د لارښوونې په رڼا کې هغه خپل کارونه پر مخ وړي. د شاد بیگم په وینا په اداره کې په مستقله توګه 12 کسان کار ورسره کوي، او پر دې سربیره د پروژو له لارې یو شمېر خلک نور ورسره په کار بوخت دي. خدا چې د دوی د کار او روزنې په نتیجه کې د شوز په ژوند یا ټولنه کې څه ډول بدلون راغلی دی. نو موړی وای شوز اوس پر دوی د ظلم خلاف خپل ځغ پورته کولای شي، او د ظلم او تیری په ضد په دوی کې مزاحمت پیدا شوی دی.
خدا خبر ده چې موږ څونه خلک پر روزګار کړی دي، څونه خزو چې کم دی، مطلب مخ کې زموږ په لاخو کې خلکو ووټ څونه خزو اچو، وس ووټ څونه سیوا شوې دي، مطلب څونه حد پورې راغلی دی. ورسره مخکې به ډېر سیټونه د ښځو پر زه مخکې چې کوم سیټونه دي، مخصوص سیټونه په هغې باندې به خالي راتلل، اوس په هغې باندې په ګڼ شمېر باندې ښځې راځي، باقاعده په مقابلې کېږي. خو د دې هر څه نه هټ کر به زه دا ووایم چې موږ یو سوچ کې بدلون راوستی دی. هغه سوچ دا دی چې مخکې به زموږ په علاقو کې په کومه طریقه باندې خپه کولا او په رڼا ورځ باندې به چې د ښځو خلاف کوم ظلمونه کېدل او د چا په اړه کې به سیاره او ترخانه وه چې زمونږ بم څوک تپوس وکړي، زمونږ بم څوک چېرته تانې ته یا عدالت ته بوځي، یا زمونږ بم څوک پوښتنه وکړي چې تاسو دا کار نه شئ کولی، مطلب تاسو د ښځې به د سیاست نه ښه کولم کله جرګې به کېږي چې ښځه به ووټ نه ورکوي، ښځه به الیکشن ته نه ودرېږي، بیا به د هانر کلینک د غیرت په نوم قتلونه به کېدل، دوی به ویل چې مطلب جرګې به ښه کولم کله کېږي چې تاسو مطلب ښځې چې کوم دی خیر دی که تاسو مړې کوئ، څوک تاسو تپوس بیا هم نه شي کولی. نو هغه سیزونو کې زه هم اوس هم هغه سیزونه شته دي، سیزونه هم چې هغه کمپلیټ ختم شوی دي، خو کم سے کم هغه خلکو ته وسنن دا هم پته لګی چې یو مزاحمت په دې علاقه کې موجود دی. زه شما د دې ډېر خويندې دي چې هغه په غسیمه کې کار کوي، باقاعده دا غو نمونه دا غو ادارې دا غو کارونه چې کم دي، خلک باقاعده وس کوشش کوي چې لکه دسي طریقه استعمال کړي چې هغه کفر خدا بندیزونه د شنو لګي، نو چې دسي نه سبا دا خلاف موږ ثبوتونه راوباسو او هغه موږ بوزو. نو دا یره چې کم دا زبوی ما هغه یو د تبدیل ضرور راوستي ده، چې وڅ خلک په اعلی اسانه باندې دسې کوشش کوي چې پټ پنا د سيزونو کې او مخامخې ونه کې.
شاد بیگم زیاتوی د خپل کارونو د پرمخ وړلو لپاره دوی له حکومتي او غیر حکومتي ادارو څخه مالی مرستې ترلاسه کولې، خو اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات لري. نو په همدې خاطر دوی په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د ښځو د اقتصادي پرمختګ لپاره پایښت لرونکي منصوبې یا پروژې په کار واچوي تر څو ښځې په اوږدمهاله توګه ګټه ورڅخه پورته کړي. اونیزه خبرونه د نیمه نړۍ ژغ پر همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه کې به د هغو میرمنو تاثرات واوري چې د ښځو پرمختګ او شیګړی داري لکبلې په ژوند کې مثبت بدلون راغلی وي. یاد دی چې دا خبرونه تاسو د مشال رادیو پر ویپاڼي او ټولنیز رسنیو شبکو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی پر سر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
شد سحر نتر ما خاما سړی سومانا ند آرام شین خوبنا بی بشیرینی دبان فکوکا کٹنا را پاسی درد پراتوی دکور کارونا بی بشیرینی شید بل د پارا شش بیمارا ستاپ نصیب شیتا وساختنا بی بی شیرینی د بان پکوکا کٹنا را پاسی درد پراتوی د کور کارونا بی بی شیرینی
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15315 او 15555. I'm not afraid to die.